وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1490 لمریز کال د لیندې د میاشتې 14 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای تو د هرکلی کوم. دوستانو، نن د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي، په دې معنی چې لس کاله وروسته بیا نړیواله ټولنه په بن کې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه خبرې کوي او خپلې ژمنې تازه کوي. د بن لومړنی کانفرنس چې لس کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوی و، د افغانستان لپاره یې مشخص نتایج له ځان سره لرل. د دې کانفرنس د پریکړو په اساس په افغانستان کې موقته اداره، اساسي قانون او ځینې نور پر موقته اداره رامنځته شوه، اساسي قانون جوړ شو او ځینې نور پرمختګونه وشول چې نړیوالې ټولنې ملاتړ وکړ او دا ملاتړ تر ننه دوام لري. زموږ د نن ورځې د خبرونو ډیره برخه په بن کې دغه دویم کانفرنس ته چې د افغانستان په اړه پکې افغان هیات او نړیوالې ټولنې استازي راټول شوي دي ځانګړې شوې ده، او په نننیو خبرونو کې به مو ډیر مطالب د همدې کانفرنس په اړه وي. د تل په شان نننۍ خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله هم د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. نن د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه څلیرویشت پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړی چې د ناټو په یوې وروستۍ حملې کې وژل شوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیا پر سفارت د تیرې اونۍ د یرغل په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړه. پاموکړې بشپړ خبرونه ته. نن د جرمني په بن ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. په دغه کانفرنس کې چې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه اخلي، په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي، او نړیواله ټولنه به یو ځل بیا د یوې اوږدې مودې لپاره له دې هیواد سره خپلې ژمنې تازه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره بن ته تللی وایي، د افغانستان بیا رغونه به سخته او ستونزمنه وي، خو دا سازمان به د دې هیواد د بیا ودانولو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. بان کی مون وویل ملګرو ملتونو چې تر اوسه یې د افغانستان د بیا ودانولو ملاتړ کړی، په راتلونکي کې به هم له دې هیواد سره خپل شراکت ته دوام ورکوي. نوموړي زیاته کړې، افغانستان په یو حساس پړاو کې دی او پر غیر پوځي هڅو باید اوس ډېر تمرکز وشي. بانکی مون ویل خبر دا وای چې پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون کړی وای او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې امن او ثبات هله ټینګېدای شي چې ګاونډیان یې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل پاکستان یو د سیمې له مهمو هیوادونو څخه دی چې هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي. پاکستان د ناټو د وروستۍ حملې په وړاندې په اعتراض کې چې په نتیجه کې څلیرویشت پاکستاني سرتیري وژل شوي وو، د بن له دې غونډې سره پریکونه اعلان کړې. له بلې خوا، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه څلیرویشت پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خواشیني ښودلې ده چې د ناټو د وروستۍ حملې په نتیجه کې وژل شوي وو. سپینه ماڼۍ وایي اوباما زرداري ته وویل چې د دغو عسکرو مړینه خواشینوونکې ده، خو هغه حمله چې دوی پکې وژل شوي قصدي نه وه. اوباما یو ځل بیا په دغه پېښې په اړه د بشپړو تحقیقاتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ، او د پاکستان ولسمشر ته ویل چې اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو امنیت ته ډېرې ګټورې او مهمې دي. پاکستان د دې برید په ځواب کې چې د نومبر شپږمه وشو پریکړه وکړه چې د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس کې چې نن پیلېږي ګډون ونه کړي. پاکستان همدارنګه له خپلې خاورې په افغانستان کې ډېره بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو لارې هم تړلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیا پر سفارت د تیری ونې د یرغل په اړه شوره خوشنۍ څرګنده کړي. علي اکبر صالحی د غراشمنه وکړه چې په ټول وسبه سره وکړي چې پراتونکو کې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې له خپل جرمني سیال د بهرنیو چارو له وزیر ګیدو وسترویل سره په کتنه کې کړي. په دې اړه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر کړي بیان کې د وسترویل له قوله ویلي چې وایي د اروپایي ټولنې د یو غړي پر سفارت حمله داسې انګیرل کیږي لکه د اروپایي ټولنې پر ټولو غړو چې حمله شوې وي. د ایران رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د خپلې خاورې په ختیځه برخه کې د امریکا یوه بې پیلوټه اکتشافي الوتکه رانسکوره کړې ده. د ایران عربي شوي ټلویزیون الاسلام ویلي دي د امریکا د پوځ آر کیو یو سلاویه ډوله هوایي الوتکه څو ساعته مخکې لږ وروسته له هغې چې په ختیځ کې د ایران پر هوایي قلمرو تیری وکړه رانسکوره شوه. په خبر کې ویل شوي چې دې الوتکې ته سطحي زیان رسېدلی و. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو ویل چې ښایي د هغه امریکایي بې پیلوټه الوتکه وي چې تېره اونۍ د ایران په ګاونډ افغانستان کې د یو ماموریت پر مهال ورکه شوه او له مرکز سره یې اړیکه پرې شوه. په تېر جولای میاشت کې ایراني پوځي چارواکو روسي متخصصینو ته د یو شمېر امریکایي بې پیلوټه الوتکو ټوټې وښودې او ورته یې ویلي وو چې دا دوی په وروستیو کلونو کې راغورځولې دي. دا و تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مو له آزادې راډیو واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د بن د کانفرنس لپاره هیئتونه له بیلابیلو هیوادونو او په خپله له افغانستان څخه د بن خار ته رسیدلی دي. د دې غونډې د جوړېدو او ورته د نیول شوو چمتووالو په اړه له بن څخه د ازادي راډیو د همکار ریپورټ درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې تېر ماښام د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویلي په کوربتو باندې یوه ماښامنۍ جوړه شوې وه چې پکې ولسمشر حامد کرزي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا بند کانفرنس په درشل کې د دې کانفرنس او د افغانستان په حالاتو څرګندونې کړي. په دې اړه ریپورت لرو.
لشکره مخې کله چې خارجان او نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، افغانستان یې ښه نه پېژنده. نړیواله ټولنه هم د لسو کلو تجربه لري.
دا د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی دی چې دا بند د نننی کانفرنس په اړه ورسره مرکه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوریدلی شي. دا کارنګی تحقیقاتی موسسه نړیواله ټولنې په ځنګړې توګه امریکا ته د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګیدو په اړه یو شمیر وړاندیزونه کړی دي. په دې وړاندیزونو هم ریپورت لرو. که وخت وو د بن په اړه د بند کانفرنس په اړه ګڼ نور ریپورټونه او په افغانستان کې د خلکو نظریات درته وړاندې کوو. ازادي راډیو ته وقایع د افغانستان په اړه د بن دویم نړیوال کانفرنس نن پیلېږي. ویل کېږي د افغان او نړیوال ټولنې هیئتونه د دې کانفرنس کې د برخې اخیستو لپاره د جرمني د بن ښار ته رسیدلي او ټاکل شوې ده چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس نن د اروپا په وخت 9 بجې چې د افغانستان په وخت غرمې 12:30 بجې کېږي پیل شي. زموږ همکار جان اقال کوزی چې دا مهال په بن کې دی د دې کانفرنس ته تیاریو حال راکړي.
د افغانستان په اړه د بن دوهم نړیوال کانفرنس نن دوشنبه د دسمبر په 15 نیټه د جرمني په بن ښار کې پرانستل کیږي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د شاوخوا 16 هیوادونو استازي، د بهرنیو چارو وزیران، د مدني ټولنو غړي او نور اشخاص ګډون لري. د بن دوهم کانفرنس د جمهور رئیس حامد کرزي تر مشرۍ او د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر ګیدو ویسترویلي په همکارۍ او قربتو پر مخ ځي. د جمعې، شنبه او یکشنبه په ورځو هم د افغانستان د مدني ټولنو غړو او استادو د جرمني له جګپوړو چارواکو سره غونډې او لیدنې کتنې وکړې. د جرمني دفاع وزیر د افغانستان د مدني ټولنو له استادو سره په یوې کتنې کې ویل افغانستان به د افغانانو په هلو ځلو او جدي کار سره جوړیږي او د المان په ګډون نړیواله ټولنه به په څنګ کې ولاړوي. د جرمني د دفاع وزیر دا هم ویل دا سمه ده چې د جرمني او اروپا امنیت د پامیر د جګو غرونو په دفاع کې دی، خو د جرمني دولت د افغانستان حکومت د کړنو په اړه ځنی اندېښنې لري. د نن ورځې کانفرنس به په 9 بجو پیل شي. البته د اجنډا له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ګیدو ویسترویلي، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول به په نوبت سره ویناوي وکړي. د اجنډا له مخې بحثونه به په دریو مسلو متمرکز وي: له 2014 کال وروسته د افغانستان امنیتي وضع، د افغانستان سیاسي مسله، د افغانستان سیاسي عملیه او له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو دوام. د یکشنبه په ورځ د مرکزی آسیا او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د سیمهیزې همکارۍ تر نامه لاندې په نظر کې وه جوړه نه شوه. د دلایلو په ارتباط یې څرګندې ویل شوي، خو پاکستان تر اوسه د بن په دوهم کانفرانس کې ګډون نه دی کړی. د بن ښار په لارو کوڅو کې سخت امنیت ټینګ شوی دی. هرې خواته د پولیسو موټرونه او موټرسایکلونه تر سترګو کیږي او دغه راز د مخفي پولیسو شمیر هم بیخي زیات دی.
بل خو تیر مخام د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وسترویلی د بند کانفرنس لپاره د دې ښار ته د ورغلو هیاتونو په درناوی یو مخامنه جوړه کړې وه. په دې مخامنه کې ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون څرګندونې کړې چې تفصیلي له بند څخه د جنقه الکوزی په بل ریپورت کې اورو.
په غونډه کې لومړی ښاغلی وسترویلی جمهور رئیس کرزی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او نورو رابللو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه چې د جرمني حکومت به له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي تر څو په دې هیواد کې دوامداره سوله او امنیت ټینګ او د افغانانو ژوند ښه شي یا افغانان سوکاله شي. ورپسې جمهور رئیس کرزی د کوربه هیواد المان له میلمه پالنې او مرستو څخه مننه وکړه او د لنډو خبرو په جریان کې وویل حکومت په افغانستان کې د بدلونونو عملي کولو ته دوام ورکوي، د نظام جوړونې او ادارو د ظرفیتونو د پورته کولو په کار کې خپل هلې ځلې نه سپموي تر څو افغانان په خپلو چارو کې خپل واکمن شي او په هیواد کې سوله او یووالی پیاوړی شي. ښاغلی کرزی له ټولو برخوالو څخه مننه وکړه چې له مختلفو برخو سره راغلي او د بن په کانفرنس کې له افغانانو سره خپل یووالی او پیوستون اعلان کړی دی. ورپسې بان کی مون د ملګرو ملتونو عمومي منشي وینا وکړله او په لومړي سر کې له جمهور رئیس حامد کرزی څخه مننه وکړه چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لاره کې هلې ځلې کړې دي او دغه راز د لوی عنعنوي جرګې د جوړولو چارې سمې تنظیم کړلې او په هیواد کې د سولې او ثبات لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. د دغه راز د جرمني نه مننه وکړه چې د افغانستان د کانفرنس په جوړولو کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي او د دوی د هلو ځلو په نتیجه کې به په افغانستان کې د سولې او ثبات په کار کې مرسته وشي. ده وویل چې لس کاله وړاندې هم کانفرنس جوړ شوی و او د هغې وخت نه را دېخوا ډېر زیات کار شوی دی. ښاغلی بان کی مون وویل چې موږ په افغانستان کې سولې ثبات خ حکومتداري او د قانون حاکمیت ته ژمن یو او هیله ده چې افغانان سوکاله ژوند وکړي. د یو ځل بیا د خپل تعهد د سرګندولو په جریان کې دا وویل چې په افغانستان کې سوله سوکالی او ثبات د ټولو په ګټه دی.
د ملګرو ملتونو مومن شي بان کی مون په خپل سرګندونو کې دا وویل چې خبر دا وایي چې پاکستان د بن په کانفرنس کې ګډون کړی و او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې امن او ثبات حالت ټینګیدای شي چې ګاونډیان یې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو مومن شي ویل پاکستان د سیمې له مهمو هیوادونو څخه دی چې هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي. نوري اس نوري د بند دویم کانفرنس پاړه د افغانستان د سیاسي چارو لپاره په د کابل د پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونځل استاد نصرالله ستانکزی سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلي چې د بند لومړنی او دویم کانفرنس توپیر په څه کې دی او دغه دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره مهم دی. ښاغلی ستانکزی په ځواب کې وایي
سلام دې چې دا سیاسي حلقو کې د بن دوهم کانفرنس په نامه یاد شو. دا په داسې حال کې چې نامه نه یې دوهم کانفرنس نه دی په رسمیاتو کې کاملا سره توپیر لري. هغه کانفرنس او دا کانفرنس په دې مانا چې هغه کانفرنس په دې شو زمانه کې تاسیس شو چې د بین المللي حقوقو له نظره بین المللي ټولنې تصمیم ونیو چې د افغانستان لپاره دولت جوړ کړي. دا ور د افغانستان دولت یو بین المللي کانفرنس مشري په خپله غاړه کې وسل نه شو کولای. تفاوتونه دا دي چې نور په دې باندې بحث نه کېږي چې څه ډول حکومت را جوړ شي، څه ډول اساسي قانون را جوړ شي او څه لارې باید کړي. دا ور د لسو راتلونکو کلونو لپاره باید د نړیوالې ټولنې او افغانستان دولت ترمنځ څه ډول اړیکې وجود ولري، څومره د اړیکې قانوني او قانونمند شکل ونیسي او همدارنګه نړیواله ټولنه باید خپل مشخص تعهدات د راتلونکي افغانستان لپاره د لسو راتلونکو کلونو لپاره د افغانستان دولت ته په یو نړیوال غونډه کې تثبیت کړي.
سنګزه صاحب، تاسو وایئ چې د بن د لومړي کانفرنس او دوهم کانفرنس ترمنځ چې اوس وایئ چې د تنوم ورکول سوی دی، فرق دا دی چې په لومړي کانفرنس کې نړیوالې ټولنې د افغانستان د راتلونکي لپاره تصمیم ونیو، یعنی څه ډول یو دولت باید په افغانستان کې جوړ شي. اوس درسته ده د افغانستان دولت د دغه کانفرنس مشري کوي او خپلې غوښتنې او خپل راتلونکي پلانونه هم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کوي.
څه فکر کوئ آیا د افغانستان دولت دغه ظرفیتونه پیدا کړي دي او هغه تجربو ته په پام سره چې په دې تیرو لسو کلونو کې نړیواله ټولنې په افغانستان کې دولت جوړونې نه ترلاسه کړي دي، د بن په غونډه کې به نړیواله ټولنه تر کومه حده په کومو مسایلو ډیر تمرکز وکړي چې د افغانستان لپاره د لسو راتلونکو کلونو لپاره یو آینده ترسیم کړي، او تاسو لس کاله وروسته د همدغه بن د کنفرانس په رڼا کې افغانستان څه ډول یو افغانستان ویني؟
افغانستان دولت اوس باید دا ظرفیت ولري او دا ظرفیت لري چې خپلې غوښتنې له نړیوالې ټولنې سره په رښتینولۍ سره شریکې کړي. هغه په دې مانا چې لس کاله مخکې کله چې خارجیان او نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، افغانستان یې ښه نه پېژنده. نړیواله ټولنه هم د لسو کلو تجربه لري. هغه مسایل چې په دې کنفرانس کې مطرح کېږي، په افغانستان کې د امنیت مسله، د ښه حکومتدارۍ د جوړونې مسله چې دا باید حمایت شي، د بیا رغونې مسله او له مخالفینو سره د خبرو د تداوم مسله.
دا کابل د پانتون د حقوقو د پونځي استاد نصر الله ستانکزی و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه واوریده.
د بن له دوهم کنفرانس شیبه په شیبه له ازادي رادیو ځان خبر کړی.
هاو سم پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. نن د جرمنی په بن ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي برخه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره په ټلیفوني خبرو کې د هغه څلیرش پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې چې د ناټو په یو هوایي برید کې وژل شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په تهران کې د برتانیا پر سفارت د تیرې اونۍ د یرغل په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د خپلې خاورې په ختیځه برخه کې د امریکا یو بی پیلوټه اکتشافي الوتکه رانسکوره کړې ده، خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونو ویل چې ښایي دغه امریکایي بی پیلوټه الوتکه وي چې تیرې اونۍ د ایران په ګاونډ افغانستان کې د یو ماموریت پر مهال ورکه شوه. او داسې ښکاري چې د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې چې پرون تر سره شول د ولادیمیر پوتین په مشرۍ واکمن ګوند د خلکو زخ سیات ملاتړ له لاسه ورکړی دی. دوستانو سموکاکله اساتې راډیو نامري وسمدا چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان او د افغانستان په اړه په بن کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس په اړه سوې فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
د فارن پالیسی خبرونه په یو تازه مقاله کې د بن په نړیوال کانفرنس کې د نګډون لپاره د پاکستان پر پریکړه تبصره شوی ده. فارن پالیسی کې د بن د کانفرنس د بایکاټ د پریکړې توان به خپل پاکستان ته ورسیږي. د افغانستان د راتلونکو د ټاکنې لپاره په خبرو کې په ګډون کې د پاکستان زیاته ګټه د خپل ګډون سره نه یوازې په افغانستان کې د پاکستان ګټې محدودېږي، بلکې امریکا ته د زور ښکارول شایي په ټول نړۍ کې د دغه هیواد ګټې له خطر سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي چې د بن د کانفرنس تنظیمونکي په دې امید دي چې په افغانستان کې د نړیوالو او سیمهیزو همکاریو د تعهداتو د نوي کولو یو فرصت رامنځته کړي ترڅو د ورېښمو د تاریخي لارې په بیا احیا کې کومک وکړي. افغانستان د دغه تاریخي لارې د بیا رغولو د پلان مهمه برخه ده. فارن پالیسی خبرونه لیکي د پاکستان لپاره تر ټولو لوی ګټه د دغه هیواد لپاره د سیمې د تجارتي لارو پرانستل کېدل دي چې د افغانستان امنیتي اساسي شرط دی. د فارن پالیسی په لیکنه د بن په کانفرنس کې د پاکستان ګډون د دې لپاره هم مهم و چې دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري او کولای شي چې د افغانستان د امنیت په تامین کې عمده رول ولوبوي او دا خپله د افغانستان پر راتلونکي کې د پاکستان د نفوذ لپاره لاره پرانیزي. فارن پالیسی لیکي پاکستان په خپل نه ګډون له یوې خوا د بن د کانفرنس د کامیابۍ په اړه پوښتنې پیدا کړې دي او له بلې خوا یې په راتلونکي کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې خپل موقف له خطر سره مخامخ کړ. په بل عبارت اسلام آباد د بن په کانفرنس کې له ګډون څخه په انکار خپل ریښې په تبر ووهلې. نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون د ستونزو تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده چې وای د دې تړون لپاره تر ټولو ستر خنډ په افغانستان کې د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو هوایي عملیات دي. نیویورک ټایمز لیکي چې په دې برخه کې له عمده پرمختګونو سره او دې حقیقت ته په پام چې د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو 80% د افغان ځواکونو په مرسته سرته رسیږي، د افغانانو کورونو ته د بهرنیانو ورننوتل هغه مسأله ده چې د کابل حکومت د دودیزو حساسیتونو په خاطر گذشت نسی ورته کولای.
چې دا ستراتیژیک همکاري د امریکای او د نورو سره
به هیڅ لږ کال پس دا بون کانفرنس کیږي. دا باید چې د بون کانفرنس کې
د بون د دوهم کانفرنس په باب تازه خبرونه او راپورونه شیبه په شیبه له آزادۍ رادیو واوري.
د بند کانفرنس مخه یو شمیر نړیوالو سازمانونو د بشري حقوقو ډلو او تحقیقاتي موسسو په څېړنیزو ریپورټونو کې د افغانستان د تیرو لسو کلونو بریاوو او ناکامیو ته کتنه کړې ده. په دې ډله کې د کارنګي تحقیقاتي موسسه نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو ته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ځینې سپارښتنې لري چې د ریپورټ لنډیز یې نوري اسنوري دروري.
د کارنګي تحقیقاتي مؤسسه د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیزونه کوي. لومړنی وړاندیز دا ډول مطرح کوي: د روغې جوړې پروګرام هیر کړئ. په دې راپور کې ویل شوی چې متحده ایالات باید نور له هغو فشارونو چې د افغانستان د لانجې د ختمولو د حل لارې په توګه دي هرومرو د کوټې له شورا او حقاني شبکې سره خبرې وشي تیر شي. د کارنګي په باور سختدریزي وسلوال د خبرو لپاره هیڅ انګیزه نه لري، ځکه بهرنیو ځواکونو قصد کړی چې له افغانستان ووځي. د امریکا متحده ایالاتو ته دوهم وړاندیز له افغانستان سره د استراتیژیک تړون د بشپړېدو په اړه دی. کارنګي وایي واشنگتن او کابل باید په خپلو کې د استراتیژیک تړون لاسلیک کړي چې په اساس امریکایي عسکر د یوې اوږدې مودې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو ته د کارنګي درېم وړاندیز دا دی چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو ټول لګښتونه تامین کړي. دغه مؤسسه وایي متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید تر یوې ټاکلې مودې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې څلور نه تر اتو میلیارډ ډالر اټکل شوی په غاړه واخلي. د کارنګي د نړیواله تحقیقاتي مؤسسې څلورم وړاندیز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش د ځنډولو پر موضوع څرخي. دا مؤسسه وایي واشنگتن باید هغه پروګرام عملی نکړي چې په اساس یې په پام کې ده افغانستان ته استول شوي اضافي عسکر تر 2012 میلادي کال پورې له دې هېواده ووځي. امریکایي پالیسي جوړونکو ته د افغانستان د سیاسي او مدني ټولنو پیاوړي کېدل د کارنګي پنځم وړاندیز دی. دا مؤسسه وایي د امریکا متحده ایالات او د دې هېواد متحدین باید د یوه اساسي پروګرام له لارې د افغانستان اداره پیاوړې کړي. شپږمه مسله چې کارنګي پرې تاکید کوي د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو بریالیو انتخاباتو څخه د امریکا ملاتړ دی. دا مؤسسه په دې باور ده چې نړیوال ائتلاف باید په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې د قدرت د سوله ییز انتقال او هم د اساسي قانون د نورو موادو د تطبیق ملاتړ وکړي، څو په افغانستان کې ډیموکراسي په اساسي او سمه توګه عملي بڼه غوره کړي.
د افغانستان په اړه د بن په دویم کانفرنس کې د طالبانو د نشټوالي په اړه بیلابیل تفسیر کیږي. سیاسي کتونکو په دې باب باسونه کوي او عام افغانان هم له دې کانفرنس د ډیرو مثبتو نتیجو تمه نه لري. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه یو مفصل ریپورت خپور کړی چې د فريدي هوټ سیفي څخه یې غټ ټکی اورو.
د کارپوهانو په وینا لس کاله تر هغه وروسته چې طالبان له قدرت ولویدل د افغانستان په اړه د بن په دوهم کانفرنس کې د هغوی نه ګډون ډیر ګرم بحثونه راپارولی دي چې څنګه به دا حالت د سولې د خبرو اترو پر پرمختګ اثر ولري. پاکستان هم په دې وروستیو کې تر هغه وروسته چې د ناټو الوتکو د مومندو په سیمه کې بمباري وکړه او په ترڅ کې څلیرویشت پاکستانی عسکر ووژل شول وویل چې د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي. د دې مسلې په نظر کې نیولو سره چې طالبان د پاکستان له ملیشو سره نږدې اړیکې لري او دا ایده هم کیږي چې لا هم د پاکستان په پوز کې ځینې عناصر د خپل سیال هند د ممکنه ګواښونو د جبران لپاره د طالبانو ملاتړ کوي، نو په دې حساب پاکستان د سولې خبرو اترو ته د طالبانو د رابللو په برخه کې ډیر مهم بلل کیږي. اوس نو د بن په کانفرنس کې د دواړو عمده خواوو یعنی پاکستان او طالبانو نه ګډون د بیا پخلاینې په خبرو اترو د پرمختګ لپاره هم د عادي افغانانو او هم د افغان چارواکو تمې لنډې کړې دي. ودیرش کلان فضل رحیم چې د کابل د صرافی په بازار کې کار کوي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید طالبان دې ته وهڅوي چې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي، ځکه طالبان د دې هیواد یو برخه ده او بې د هغوی له ګډونه به د بن کانفرنس مثبتې نتیجې ترلاسه نه کړي. په کابل کې د بریتانیا پوخانی سفیر شیرارد کواپر کولز چې د افغانستان په اړه د بن نړیوال کانفرنس د معما جدول بللې ویلي دي چې د بن په کانفرنس کې د طالبانو نه ګډون هم خطر رامنځته کولی شي. ناتو او ملګری ملتونه ممکن په دې اړه چې په افغانستان کې بشخړې زیاتې یا کمې شي سره اختلاف ولري، خو د افغانستان په جنوبي سیمو او د کابل پر حکومت بریدونه ممکن دا تصور پیاوړی کړي چې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده. د اقتصاد د پوهنځي محصل احمد ولی وایي هغه څه چې هر څوک یې په تمه دی دا دی چې افغانستان ته امنیت او ثبات راشي.
دوستانو زمو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. که څه هم د بن په کنفرانس کې د طالبانو نه ګډون د ځینو خلکو سره اندېښنې راپارولې دي، خو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې هغه موضوع ده چې افغان حکومت غواړي د بن په کنفرانس کې مطرح کړي. د افغان حکومت ویاند له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې خبرې د ټینګار تر څنګ دا هم وویل که چیرته د دې خبرو اترو مشري افغان دولت وکړي نو هغه اندېښنې به هم په پام کې وساتي چې فعالان او مدني ټولنې په تیرو لسو کلونو کې د بشري حقونو په خاص ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو په اړه لري. د دولت د ریاست له ویاند مل فیضي سره احمد تکل مرکه کړي.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه تاسو د بن له دوهمې غونډې څخه څه تمه لرئ؟ په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو او همدارز مدني ټولنو په دې برخه کې د زیات شفافیت غوښتنه کړې ده.
مننه. د بن په دوهم کنفرانس کې د افغانستان د مسلم مخالفینو سره د خبرو اترو په ارتباط دوه ډېر مهم شیان دي چې د افغانستان حکومت غواړي پر دې باندې تاکید وکړي. یو دا دي چې د افغانستان په اړه د افغانستان د مسلم مخالفینو سره هر ډول خبرې اترې په هر ځای کې چې د دنیا یې هغه باید د افغانستان طرفداري مخته ولاړ شي او د افغانستان د خواسي. یو دغه ډېر مهمه موضوع ده چې د افغانستان حکومت غواړي پر دې باندې ډېر تاکید وکړي په دې کنفرانس کې. دوهم دغه موضوع چې د ځینو سازمانونو د خواسته د حقوق بشر د سازمانو د خواسته مطرح کېږي چې ګواکې شفافیت پکې وجود نه لري، پر دې باندې به هم تاکید وسي چې دغه پروسه شفاف وي او هر ډول خبرې چې د طالبانو سره یا د افغانستان د نورو مسلم مخالفینو سره ترسره کېږي د دې وروسته هغه به پر ځینو شرایطو پر اساس باندې چې دغه شرایط مخکې د افغانستان حکومت د خلکو سره د نړۍ سره شریک کړي دي چې هغه شرایط دا دي چې د افغانستان مسلم مخالفین باید د افغانستان اساسي قانون ومني، د ښځو حقوقو ته بشر ته احترام وکړي او د جنګ او د خشونت لاس واخلي، هغه نافذ قوانین چې په افغانستان کې دي د ټولو مراد وکړي.
دا دقیقا همغه اندېښنه ده چې د بشري حقونو یوې فعالې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه. ویلي چې دوی له دې ویره لري چې نشي چې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې یا د بشري حقونو په برخه کې لاسته راوړنې په دې باندې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو پر مهال په دې باندې معامله وشي. شفافیت ستاسو له نظره او شفافیت د بشري حقونو د ټولنو له نظره او د مدني ټولنې له نظره په دې کې څومره ورتواله شته ستاسو له نظره؟
د سولې په پروسه کې واقعي شفافیت راوستل د افغانستان حکومت لپاره ډېره مهمه موضوع ده. په همدغه خاطر موږ هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي او په دې خاطر په دې کنفرانس کې پر دغه موضوع باندې خاصه توګه تاکید کوو چې هر ډول مذاکرات باید د افغانستان د حکومت د خواسته مخه یوړل شي او د افغانستان ونډه په دې مذاکراتو کې ډېره مهمه ده. دغه خبرو سره زموږ هدف دغه دی چې خپله که غواړو چې په دې پروسه کې شفافیت راوړل شي دا هغه وخت راوړل کېدای شي چې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت په دې کې مستقیما عمده یا رهبري کوونکی نقش ولري. د دې تر څنګ هغه اندېښنې چې لکه مخکې مو یادې کړلې چې د ځینو کسانو د خواسته مطرح دي چې ګواکې هغه لاسته راوړنې چې په تېرو لسو کالو کې د ښځو په برخه کې سوي دي یا د بشر په برخه کې سوي دي دغه اندېښنې پر ځای دي، خو موږ لکه مخکې چې مو ویل که چیرې مذاکرې یا مذاکرات د مخالفینو سره د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې کېږي، د افغانستان اساسي قانون ته په احترام سره، د ښځو حقوق ته په احترام سره کېږي، نو په دې صورت کې به هیڅ ډول داسې څه به ونه شي چې هغه اندېښنې چې وجود لري تر اوسه پورې چې ګواکې د ښځو حقوق به پایمال شي په دې خبرو کې.
ستاسو له پیغامونو نه
عمر صدیقی ما د هلمند ولایت اوسیدونکی د بون کانفرنس لکه څنګه چې مخکینی کانفرنس زموږ لپاره یو اداره جوړه کړله، یو حکومت موږ ته جوړ کړ، یو مشر راوټاکه. دغه راتلونکی د بون کانفرنس ته نه هم موږ ټول افغانان امید لرو او دا مرزو ده چې همه رقم لکه د تیر کانفرنس په شان به زموږ لپاره هر قسم ګټې، اقتصادي ګټې، اجتماعي ګټې دا کانفرنس راورسی.
نمې امید دې هلمند ولایت اوسیدونکو د بن د دوهم کانفرنس نه موهلې داري چې د دوهم ځل د پاره چې کله دغه کانفرنس جوړیږي په دې کې د تر هر څه نه زیات پر اداري فساد او په هغه څه بحث وشي چې د افغانستان راتلونکو ورپورې تړلې وي. حالته د خوونې په برخه او همداشان د ادارو د جوړښت په برخه کې زما یوازینې هیله ده چې په دغه دوه باندې کار وکړل شي ترڅو افغانستان په خپل منځ کې جوړ شي.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو هم دومره وخو دی. ازادي راډیو خبرونې تازه پیل شوې دي. مصطفی صدیقی مو په بل نیم ساعت خبری مجله کې کوربه دی. اجمل اند تشکر از خودتو، خسته نباشید.